احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاب او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوې قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22 د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بې حجابۍ د پریښودو لپاره د یوه کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایراني ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د اسلامي چارو پوهې او د ایران د حکومت منتقدې او تحلیلګرې صدیقي وسمقي او حقوق پوهې او د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده په یو ګډ بیان کې د حجاب او ایفاب نوی قانون شرمونکی او د خندا وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلي کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. په ایران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلي کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړپوړو دینی عالمانو ته په یوه پرانیستې لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شی چاري. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف عالمګل سحر سره شغیدلی.
په دې کتاب کوم راغلی دی چې خاطرې مې لیکلې او راکش راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دی او پاته شوی دی.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیستی.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یو موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می دمات سره دانا رجوع کری.
د خطاطی د هنر پاره به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون ښار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسدالله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل غوښتنه چې پاچا شي د پاچا مفاظه سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسې ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي، خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غړمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سږ کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیی وردک ازادي راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پر لیږلي پیغام کې وویل:
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوه وسیلې بدلې شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لیبی خبرتیا وروسته د کابل لوی تراژیدی خاطری او تاریخی یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطری لیکلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنه چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شلې او بدې پیښې، ماتې او بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي، یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یوه کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کاله پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1980 کال نه چې ما لومړی ځل د خاطرو ورځي درسونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1980 کال پورې
دا مغه کلونه د سی په کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبان سره د دوی جګړې وي
او بالکل دا د راته مجب دي او ست کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده دا به څنګه غواړم تر 1980 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي دا کتاب نوم چې ورته سوي دا ځاتره برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښه راغلي دي
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې
نه دا د شوه چې البته دې نه مخکې کومه راته لوچې وزنی درسونه کله کله ونی کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات ملي کلی دي او هیڅ کله دا شنه چې شما دې ورسته لیکلې البته باید وخت باید چې کابل او وطن یو بیا تبران لمه باید باندې ویل کې ډیر کمی ده شې شاید یو هفته باید ملي کلی نور په هغه ورځ دا تاسو یو سات لیکلې د ډیر د شراغلې چې مثلا په کتاب کوم راغلې چې خاطرې ملي کلی او راکې شراغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او عرب بدل شوی ده ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خاطر بدلې دي او پاتې شوی دي دا شوم لیکلې چې ما څنګه دا راکټو راغله او موږ پټو یا چې زمې ته لا وې دا وکول بیا ورسته بیا ډیرته شروع کړې دي چې څو وسو په دغه پیښه کې دا شوم
په خاطرو کې دا کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نور خبرې هم مهم راخستې دي
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه مخبل لیدلې دي او خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې یو غړي وتلې و ما یو دمشتي نور په کابل کې مو ټول په خپل سترګو لیدلې دي او جنې دا چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته لاړو یو بل سره مکسې کولې کنه افکارانو یا د پیښو متنظرین مې لیدلې دي خبرې مسکه دي خو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښ شو په پلانکې منځ کې کې په پلانکې جګړه کې دا شم راغلي دي مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک موکومي خاطرې د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګرور سوی یو نو کده شي چې یغیشت بکری کنه کله کله نور منظم راستل شوی دی مثلا یو خدای خو ما ورته دی هر وخت تاریخ نن دغه تاریخ ته اته دومره بنجی دی کنه او دغه شی وسو دغه په شوه وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا شي نور شي روایت کړم دی هغه هم شمه ملکلې ده وخت ملکلې ده مثلا پرم شپه په نه بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امه زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راځي شوی دی چې یو وخت لري ودا سره یو څه راخلی بیا دې سړي یې یا یو وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور راخلی بیا دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
او شمه څه داسې و چې هغه جنگونو کې څو خپل یې متوبیل شي هغه احساس ډیر زیات پښلا پیوړې یو کار ورزي جنو شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلود ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنګ کې او دا دغه ورکه باندې چې پاتې شو یو څه به ولولي چې چاپ شي خوشط تر څو کړي دغه شي څه ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنګ نه باید یو به تر پانا هغه ولري برداشت ولري نو په جنګ کې څه دې چې تبه ورو کله کله زه د هغه ډلې طرفدار شوم چې ډېره جنایتکاره ډله به وه مثلا که نه داسې شوي دی چې کله کله به ته د ډېرې یو څوک به ډېر ښځه ته ښکاره شي تا د نجات به په کېده خو او طبیعي ده چې وایي کله چې فوټبال لوبه روانه وي ته دواړه نه پېژنې دواړه خوا خو د یوې طرفداري کوي که نه موږ به طبیعي ده چې د چا طرفدار به و یا بې نه و اما کوشش مکا ده تر ډېره حده چې څه پېښ شوي دي هغه چې وشي دې کې ما هېڅ ګټه نه وه ما ویل خو موږ خو نه یو پکې که نه پرېږده چې یو بېطرفانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کاله بعد خلک دغه درسونه لولي او ورته واضح بېلې دي چې دماغ یې پکې. البته په دې کتاب کې ما د هغه وخت کې باندې شعرونه به موږ ویل دا شعري شعرونه به که نه نو په شعرونو کې ما په مکالمه کې هم لیکلي چې یوازې په شعرونو کې ممکن تاسو دما احساس پیدا کړي چې هغه د هغه وخت کابل د شاعرانو احساس وبولي نه دما نو په شعرونو یا په بعضې بیتونو میتونه که راغلي دي په یوه کې خو طبیعي ده چې احساس و او هم دې پاره نه وي لیکلی چې په دې کتاب کې شامل کړم خو دغو شعرونو دغه د پېښو په تکمیلولو کې هو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه ده کړې. تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه. تر ډېره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه یې خبر، لیکن په خاطرې کې کره کتونکي په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په داسې وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندی راغلی ده او چاودنه شوې ده. څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجامه به یې خبر وي او که نه؟
ډېر خو نه خبرېدو که نه، یعنی نه معلومېده چې څه به پېښ شي، بالې دې به څه پېښ شي. نو هغه شې باندې چې څه به چې موږ دلته هغه لیکل او وروسته به یعنې پای به حدیثې پای به نه و معلوم، هغه بیا وروسته لیکلې دي.
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبره هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر، شعر نه البته، د کیسې په څیر په اخره کې بدله سي، یعنی یو بله نتیجه ولري، هغه ډېره هنري کیږي. ستاسو په دغو خاطراتو کې دغسې خاطرې ډېرې دي که کمې؟
ما ولادت چې شته وایم شاید دغو خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز نه دي لیکلې. ما داسې لیکلي لکه کرونولوژي، لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي. نو ډېر شاید دغه ژبه هم ډېره خوندوره نه وي ما په ګمان که نه. او وروسته مې بیا تغیر فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي که نه.
او د کتاب وبخشئ، د کتاب نوم هم ځکه همدا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه.
او بالکل ځکه همدا کړی دی، یعنې هغه نه دی داسې نه دی چې ډېرې د هنري انداز لیکل شوي. ډېر هغه یې دغه اصلاح کرونولوژي ته ورته ده. خو د یغو وختونو یا د هغې جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند، د باورور مستند یو سند ده.
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه.
لیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپله له ښاغلي حمیم جلالزی څخه اورو.
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی، کمی زور ده مین زرد دهی، حرارت که ده جذبو دهی، کمی چغی تا پسی دهی که جنت می ده خوبو دهی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی، زخت دیر خپایم، کمی ورزی دهی ده عمر که کلون ده زوانه دهی، که ملگر پخوانی دهی که خبر پخوانه دهی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تپلوی عذاب اختیم، زپتللیو پسی زخت ډیر خپایم، که سکون زما د زړه و او کستا مهربانی و، کله زه ملامت شوی کله ستا بدګمانی و، ژوند کې ستا له لیدو پرته نوره سمه پریمانی و، دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللیو پسې زخت ډیر خپایم، لیونتوب و او کمینه زه د دواړو پوره وړی، دا زه کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که خندلی مې یوازې که ژړلی تا سره دی، چې هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی، که غروب ته په وروستي وار می کتلی تا سره دی، په یوه یوه پسې اره اره یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که یادونه خاطرې دی که مو شوي خپګانونه، که اخیستي مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته همیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه. اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړومه، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم. نو نظم د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی اوسي، مثلا کوم کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال ده چې دا هنی واقعیت هم ده، سړی مثلا د سترګو زیر یې کم سي ورپسې خفه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وي، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کیږي، سړی نسی کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کې، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولای سي یو څه رسم کې، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کې، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي، غزل فکر کومه د غزل یوه خو بدا ده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلی سي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، جانانه دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې. چې ستا مینه مې تا ته رسوي پروردګاره، منزل ته دې زما څومره ښکلې لاره جوړه کړې. دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړې. دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزله مې د مات زړه دانه را جوړه کړې. فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې. د اوښکو له جوهره مې هنداره جوړه کړې، جانانه دا مې ستا تصویر لپاره جوړه کړې. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی رالېږلی و.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمېدو ده. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشتوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډېره پیکه سوی،
لعنته به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ تابلوګانې و منظرې چې و شان به پراته وه چې هغه به اوغا وکتل، بیا به اوغا رانیول. اوس هغه ځای مطلق بند شوي زموږ څخه، هغه ته بیخي اوس
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمېږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمېدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړوله چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسساتو کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلی دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاسه څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دی.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته، ډېر دي چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمک پټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمش پر لاسکاري د اغیزه یې ډېره کړې. د دولت سوم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای سو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته، تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ ښه غټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم دی په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، که کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نښه رسول دی. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خواد رو هغه شوق چې د خط سره درلودی متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخکې نه لري. نستعلیق، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژوره ریشه لري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قرآن کریم خطاطی کاوه او دغو خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفي خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفي خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شعرونو د لیکلو لپاره پکارېده، په سلس خط په جوماتونو او زیارتونو کې لیکنې کېدې، او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خپرونې اوریدونکي یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
افغانستان پیژندل شوی سندرخواړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو بې برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څېره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
در این مقفی زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تاسوب ده حاکمان و لخوال هر خواد زورول کیجی و ده زخمی وجود او تپی روح سربیا هم نتسلیمی جی. ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده ده هقی دردیدل شدی جاغ ده چی پرمخی طول دروازه ترل سوی دی که شوانزی و پوهنتونه نوربانی بندی جی خو زموش ارمانون با هر خند مات کری. باور لرم چی موش ده افغانستان شدی با آزادی تجربه کرو که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو کی.
چی در آواز خانی؟ چی در بخشای دیگه؟
د عرب ضیافه نړیوال فستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
به یک افتخار برای همه زنهای افغانستان است
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، زوان دے اوی زان وینم وای پشندو سروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی. ترده اور بلده دستا دمینه اور سنمی را بانده بلده، دستا دمینه اور سنمی را بانده بلده، پر هر می تزل سر شکن وی پکٹا روی، ستی پر عاشقان بینم مستخار وی، ستی پر عاشقان بینم مستخار وی. شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، سب بن جڑی گما اس کا پدروئے، ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے، ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے. کنا مرز میں نور دے د عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے، د عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے، لے گلے میرے بر دے ارتا وے نن بازار وے، ستی پر عاشقان بنا مست خار وے، ستی پر عاشقان بنا مست خار وے. بر په بیر سره نوړلوې ما ته خبره زیګلې مې سحر د کنا شما زیګره زیګلې مې سحر د کنا شما زیګره اوسې د غم لاس په سر شوم وای په دې مصروې ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروی ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروی زیزان دی عویزان وینم آوی پشن بسروی ستی پر عاشقان وینم آوی مست خاروی زیزان دی عویزان وینم آوی پشن بسروی ستی پر عاشقان وینم آوی مست خاروی